په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه خیر کلې مردون کو په خبرونه کې حال درکو. قطر ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر په پا پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د روانو هلو ځلو په عوامي نشتل ګوند د وسلوالو مخ په زیاتېدونکي بریدونه او د باجوړ نه د یوې میرمنې په انتخاباتو کې د برخې خستو په اړه باندې کولمبي ورزو مجید بابر ته چې د دې خبر نو
مشال خبرونو سرټکی د عربي هیواد قطر دو ورځنی سفر نه پس افغان ولسمشر حامد کرزي تیر ماښام خپل هیواد تستون شو. په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو د زیاتو فعالیتونو له وجې عوامي نشل ګوند خپل ډیر سیاسي دفترونه تړلي دي. د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل د باجوړ نه یوې قبایلي ښځې په راتلونکو ټاکنو کې د امیدوارۍ لپاره پرون کاغذونه جمع کړي دي. مشال خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون په دوحه کې له قطري مشرانو سره خبرې وکړې او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په امکاناتو یې بحث وکړ. د قطر د حکومتي خبری رسنو له مخه ولسمشر کرزي د قطر د امیر حماد بن خلیفہ ثانی په ګډون له جګپوړو مشرانو سره وکتل، خو د خبرو اترو د تفصیل په اړه یې سن دي ویلي. له سفر مخکې د خاغلي کرزي دفتر ویلي وو کرزي به په دوحه کې طالبانو ته د یو دفتر د پرانستلو په اړه خبرې وکړي. کرزي په تیر وخت کې د قطر د خبرو مخالفت کړی او داسې انګیرله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دې خبرو کې ممکن افغان حکومت څنګ ته شي. طالبانو هم له کرزي سره خبرې رد کړې دي. امریکا پر روانې اونۍ کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د خبرو میز ته دې کښېني. افغان ولسمشر کرزي پرون ماښام وطن ته ستون شو. په کراچۍ کې د عوامي نشل ګوند د سند صوبې ویاند او د پولیسو چارواکو مشال ریډیو ته پرون ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو د زیاتو فعالیتونو او بریدونو له وجې دوی په یاد ښار کې خپل ډیر سیاسي دفترونه تړلي دي. ویاند عبدالملک زیاته کړه،
زموږ لپاره چې دی کنه مشکله خبره دا ده چې اوس چې دا نوې د لهر راغله په دې کې زموږ د پارټۍ هغه چې عام چې هغه اهم غوندونه یې چې اهم عہدیداران یې د سفر کسان یې هغه ټارګټ کیږي. پای کې زموږ د ضلع صدر، د ضلع سینئر نائب صدر، سنټرل کمیټۍ ممبر، پرون زموږ د ضلع سینئر نائب صدر او دا شانې زموږ د هډیر های پروفایل خلک چې دي کنه هغه به ټارګټ شوي.
تیر ورځ هم د خیبر پختونخوا د بنو سره نږدې په جاني خیلو سیمه کې د عوامي نشنل ګوند د یو پخواني د صوبایي اسمبلۍ د غړي عدنان وزیر په یوه قافله هغه وخت د ریموټ کنټرول په واسطه بمی برید وشو چې هغه یو سیاسي انتخاباتي غونډې ته روان وو. په دغه پیښه کې دوه قبایلي مشران وژل شوي او د عدنان وزیر په شمول شپږ کسان زخمیان شوي وو. د دغه پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د وینا تر مخه د قومي او صوبایي سملو عامو څوکو لپاره تر بیګانه وخت پورې د 9000 نه زیات امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن د مطبوعاتي څانګې او چارواکي خورشید عالم مشال ریډیو ته نن وویل
9124 ریسیوډ، 4600 پروسس شوي دي او واپس ریټرن افسران ته لیږل شوي دي.
په پاکستان کې به دغه پارلماني انتخابات د روان کال د مې د میاشتې په 11 نیټه کیږي. د مشال لیډو د خبریال د وینا تر مخه د قبایلي سیمو په تاریخ کې پړومبي ځل یوې خزینه غړې بادام زری د قبایلي سیمې باجوړ نه د قومي اسمبلۍ د څوکۍ لپاره د امیدوارۍ کاغذونه جمع کړي دي. 18 کلنۍ بادام زری د مشال لیډو سره د خبرو پر مهال وویل،
زمانم بادام زری دی، زه د حلقه ان اس وال آزاد امیدوار په حیثیت الیکشن ته ولاړ یم. زه غواړم په سیټو ملک او د باجوړ خويندې او رونه خدمت کړم. زما په سوچ کې د اوبو دا څو کارونه دي چې وکړم، د سکلو د اوبو مسله، د لکان او د جنکو د تعلیم مسله او د صحت خاص کر د ښځو د بجلی مسله او د سړکونو د جوړولو مسله.
بادامزری وویل چې هغه غواړي چې د قبایلي ښځو د حقونو خوندي کولو او خیر ښېګڼې لپاره کار وکړي، نو ځکه په انتخاباتو کې برخه اخلي او تمه لري چې د باجوړ ولس به د هغې ملاتړ وکړي. د مشال لیډو د خبریال د وینا تر مخه په شمالي وزیرستان کې د 13 ورځو د ګزبندیز له وجې د بکخیلو او سیدګای په پاټکونو د خوراکي سامانونو او دوایانو نه ډک یو شمیر ټرکونه سیمې ته د نوتو نه منکړل شوي دي. د ټرک یو ډرایور مشال لیډو ته وویل چې په دغو ټرکونو کې دوایان او خوراکي سامانونه موجود دي او که زر تر دره خپلو ټاکلو ځایونو ته ونه رسېده نو دغه د لکونو روپو مالیاتي سامانونه به خراب شي. د تېرې میاشتې په 23 نیټه د شمالي وزیرستان په ایشا کې د امنیتي سرتیرو په یوه پوسته د وسلوالو د برید نه په دغه سیمه کې ګرځبندیز لګول شوی دی. تر دا مهال د یادې قبایلي سیمې چارواکو نه د پټاګه کړي چې دغه ګرځبندیز به تر کومې پورې عملي وي. د روس نائب وزیر اعظم ایګور شولوف پرون د اتوار په ورځ ویلي دي چې هغه روسیان چې کېدای شي د خبرس د اقتصادي شخړې په نتیجه کې مالي تاوانونو سره مخ شي، نو دغه هیواد به د لړکې هیڅ ډول خصوصي ګامونه پورته نه کړي. ښاغلي شولوف زیاته کړه چې که څوک د خبرس د دوو لویو بینکونو له وجې مالي تاوانونو سره مخ دي، نو دا د خفګان خبره ده، خو په دې حالاتو کې د روس حکومت هیڅ نشي کولی. خو شولوف وویل چې ماسکو به د هغو کمپنیانو د دعوې خبرو ته غوږ کېږدي کومو کمپنیانو کې چې حکومت ونډه لري. د ایسویانو پوپ فرانسیس د ایسټر په موقع په خپلې رومبنۍ وینا کې په نړۍ کې د امن غږ کړی دی. پرون د اتوار په ورځ ښاغلي فرانسیس په خپله وینا کې په خاصه توګه د اسرائیل، فلسطین، شام، د یو شمیر افریقایي هیوادونو او د کورین پیننسولا ذکر وکړو. پوپ فرانسیس چې په اټالوي ژبه وینا کوله، په ایشیا کې د کورین پیننسولا نه علاوه هم د امن لپاره غږ وکړ. هغه وویل چې خدای دې وکړي چې مخالفتونه کم شي او د جوړجاړۍ او تفاهم جذبه پرمختګ وکړي. پوپ فرانسیس خپل وینا کې د قدرتي حسن په خوندي کولو هم ټینګار وکړ او په ټولو انسانانو یې غږ وکړ چې د قدرت د تخلیقاتو محافظ جوړ شي. او روس دې خبر دا چې په داسې حال کې چې په کورین پیننسولا کې حالات کړکېچن دي، امریکا په جنوبي کوریا کې په پوځي مشکونو کې د برخې اخیستو لپاره تر ټولو جدیدی جنگی هلیکاپټرې F-22 لیږلي دي. واشنگټن په جاپان کې د خپلې پوځي اډې نه دغه په راډار نه معلومېدونکې F-22 جنگی هلیکاپټرې د جنوبي کوریا او امریکا د ګډو پوځي مشکونو د ملاتړ لپاره لیږلي دي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. افغان ولسمشر حامد کرزی د قطر د دوه ورځني سفر نه وروسته هیواد ته راستون شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په یو پیغام کې ویلي طالبان باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني،
باید دغه مشکلات د مذاکراتو د تفاهم او د روغې جوړې د لارې حل فصل کړي.
د پښتون ملت پال عوامي نیشنل ګوند ویان وایي په کراچۍ کې طالبان د دوی د ګوند د سر غړي په نخښه کړي دي.
سنټرل کمیټې ممبر پرو دغه دلی سین نائب صدر او دا شامي زموږ د خلیر های پروفایل خلک چې دي کنه هغه به ټارګټ شي.
او د باجوړ بادامزری د قبایلی سیمو په تاریخ کې په وړومبي ځل په انتخاباتو کې برخه اخلي.
زمانو بادامزری دی زه د حلقه ان اټوالي آزاد امیدوار په حیثیت الیکشن ته ولاړ یم. زه غواړم چې په ملک او د باجوړ خويندې او ورونه خدمت کړم. زمما
د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. افغان ولسمشر حامد کرزی د قطر د دوه ورځني سفر نه وروسته هیواد ته ستون شوی دی. نوموړي په دوحه کې د قطر له امیر سره کتنه کړې ده. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې ولسمشر کرزی به د شیخ حمد بن خلیفه اسانی سره په دغه هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه وغږیږي. د فرانس خبری ایجنس په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. مهم ټکی د رضوان مراد نورو.
د قطر دولتي خبري اژانس وی ولسمشر کرزی او د دې هیواد امیر شیخ حمد بن خلیفه اسانی په دوحه کې سره وکتل او د دوه اړخیزو مسالو په اړه خبرې وکړې. خو د دواړو مشرانو ترمنس د شو خبرو اترو جزئیات لا نه دی په ډاګه شوي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې حمد کرزی بل قطري مقاماتو سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه خبرې وکړي، خو د قطر خبري اژانسونو تر اوسه په دې باب څه نه دي خبره کړې. دوحې ته د ولسمشر کرزی له روانې د دومخه د افغانستان د جمهوري ریاست وان ایمل فیضی د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویل چې د سولې د پروسې په لړ کې به افغان ولسمشر د قطر له امیر سره د طالبانو د دفتر پر موضوع خبرې وکړي. ایمل فیضی ویلي په افغانستان کې د سولې راوستو په هدف خبرو اترو کې باید اصلي لوری افغان حکومت وي. نوموړي ویلي په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر باید یوازې د سولې د خبرو په خاطر وي، نه د نورو اهدافو لپاره. خو وسلوالو طالبانو بیا ټینګار کړی چې په قطر کې د دوی لپاره د دفتر پرانستل ولسمشر کرزی پورې کوم ارتباط نه لري او دا د طالبانو او قطر ترمنځ مسأله ده. افغان ولسمشر پرون قطر ته پرسیدو سره د دې هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره کتنه وکړه او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. حامد کرزی د قطر سوداګرو او پانګوالو ته ویلي چې له متحده ایالاتو، چین، روسیې او هند سره د کابل د اړیکو نږدېوالی د افغانستان راتلونکی ډاډمن کړی دی. که څه هم وسلوالو طالبانو تر دې دمه په ښکاره ډول د ولسمشر کرزي له حکومت سره د سولې خبرې کول رد کړي، خو افغان حکومت او په ځانګړې توګه د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ به د افغانستان د سولې هلې ځلې مثبته نتیجه ورکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو ویلي چې له قطري مقاماتو سره له خبرو وروسته ولسمشر کرزی او ورسره ملګری پلاوی له دې هیواد څخه خپل دورځنی سفر پای ته رسولی دی.
رضوان مراد چې د افغان ولسمشر د قطر ته سفر په اړه راپور راکو او د افغانستان د سولې عالی شورا په یو تازه پیغام کې ویلي دي طالبان باید د افغان حکومت سره خبرو ته کینی. په دغه موضوع باندې زموږ همکار زبیر ژمن د سولې د عالی شورا د ویان مولوی شهید الله شاهد سره خبرې کړې دي.
د سولې د عالی شورا په ویان مولوی شهزاده شاهد د سولې د عالی شورا لخوا یو پیغام خپور شوی دی او په دې کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتل شوی دی چې مذاکراتو ته غاړه کېږدي. یو دا په داسې وخت کې خبرېږي چې ولسمشر حامد کرزی قطر ته تللی دی. آیا دغه پیغام او د ولسمشر د سفر سره ارتباط لري او کنه؟
د سولې شورا خو څنګه پنځمه عمومي غونډه وه او په دې کې د مخکنو پیغامونو په ادامه باندې یو پیغام بلم ورکړی دی د ټولو مخالفینو ته او ټولو د جنگ طرفونو ته چې باید دغه مشکلات د مذاکراتو د تفاهم او د روغې جوړې د لارې حل او فصل کې او هر څوک کولای شي خپلې غوښتنې د مذاکراتو په دوران کې مطرح کړي، البته معقولې غوښتنې.
دغه پیغام له دې سفر سره څه ارتباط لري؟ یعنی د همدې سفر په ترڅ کې ورکړ شوی ده یا هدف همدغه ده او کنه دا یو عمومي پیغام ده؟
بله، دا خو یو عمومي پیغام دی، ځکه چې مخکې هم د سولې عالي شورا دغسې یو پیغام ورکړی و او بیا هم د هغې په ادامه باندې دا پیغام ورکړی دی. او
شاهد صاحب، تاسو په دې پیغام کې ویلي دي چې موانع چې د سولې دي هغه له منځه تللي دي، ډېر موانع چې د سولې د عالي شورا په هڅو سره. په داسې حال کې چې طالبان لا هم نه دي حاضر شوي چې د دولت سره مذاکراتو کې، بیا څنګه دا ادا کولی شي په پیغام کې چې عمده موانع له منځه تللي دي؟
طبعا داسې مسایل په مخ کې وو چې دا د تور لیست خبرې وې، د بندیانو مسایلو، د زندانونو خبرې وې، او د مخالفینو د بعضي مشرانو په سر باندې د انعامونو خبرې وې. دا مشکل و چې آیا دوی ته مسؤلیت شته نشته، یا د دوی دپاره د خبرو یو نمایندګي او ادرس باید وي. نو دغسې مسایل هغه حل شوي دي تر ډېره حده پورې. مونږ وایو چې دغه پاتې مشکلات چې دي دا هم د افغانستان سره، هم د جامع جهاني سره، دا په تفاهم باندې او په د مذاکراتو په سلسله کې حل شي.
قطر ته چې کوم هیات للی، په هغه کې د سولې د عالي شورا رئیس او د دارالانشا رئیس هم شامل دي. کومه خاصه طرحه د سولې د عالي شورا د استازو لخوا هلته له ځان سره وړل شوې ده، یا د دفتر د پرانستل کېدو لپاره چې کوم خاص شرایط به مطرح شي په دې سفر کې له قطري چارواکو سره او څنګه؟
داسې مشخص شرطونه د سولې د عالي شورا سره غیر دین نشته چې د سولې لپاره که دغه دفتر مفید سا مؤثر ثابتېږي موږ یې هرکلی کوو، او هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د سولې او د وحدت لپاره، د ثبات او د امنیت لپاره مفید وي هغه هلې ځلې به موږ تقویه کوو.
د افغانستان حکومت یو شرط دا کېښوده چې د وسلوال طالبان باید له دولت سره خبرو ته امادګي وښیي، بیا به دغه دفتر پرانستل کېږي. له داسې شرایطو سره چې دا سفر شوی دی، آیا داسې څه تمه لرئ چې د دې دفتر د پرانستل کېدو لپاره به دا سفر یو مثبته نتیجه له ځان سره ولري؟
موږ وایو چې جامع جهاني ده او که د سیمې هېوادونه دي هغې د موږ سره مخلصانه همکاري وکړي او صادقانه مرسته دي وکړي، تفصیلات دي برابر کړي. موږ یې هرکلی کوو، مګر طبیعي ده چې د سولې خبرې به اعلی نتیجه ورکوي چې د سولې د افغانانو په مشرۍ باندې او د صادقانه خبرو په شکل مطرح شي.
د سولې د عالي شورا ویان مولوی شهید الله شاهدو زموږ د همکار سره خبرې کولې. په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړو ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت لپاره او طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر کردار ډیر مهم دی. په دغه موضوع باندې د معصوم میوند راپور.
د ولس جرګې څنګه د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د قطر کوربتوب مهم بولي او هیله مند دي چې د هیواد ته به د ولسمشر حمید کرزي سفر مثبت نتایج ولري. د ولس جرګې یو غړي کول پاچا مجدي وايي مهمه ده چې په دوحه کې د دفتر پرانستل کېدو لپاره د طالبانو رښتینی استازي موجود و اوسي، خو دوی په دوحه کې د طالبانو د هغو استازو پر خپلواکۍ شک لري چې د سولې خبرو ته به حاضرېږي، او وايي دوی به د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په لارښوونه کار وکړي. ښاغلی مجدي د یکشنبې په ورځ خبري اعلان وکړ چې افغان حکومت باید د هغو طالب مشرانو پر حضور کار کړی وای چې له افغانستان سره خواخوږي درلودای.
کوم لوري چې په فعلن په قطر کې د طالبانو نمائندګي کوي هغه د پاکستان د ISI په واسطه قطر ته وړل شوی، ټول امکانات غوته د پاکستان حکومت ورکړي دي. زه مطمئنم چې هغه طالبان د پاکستان اجنټان دي او هغه د پاکستان د موزینه به وسم کچې ته د ولسمشر سره د افغانستان لوري سره وغږیږي، وګوي به خبري وکړي. تر اوسه پورې هغه ادرس چې واقعي طالبان افغاني طالبان چې په افغانستان باندې زړه خوږیږي او ځان استقلالیت ځان ته ورکوي، زه فکر کوم هغه طالبان په قطر کې وجود نه لري.
طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې په قطر کې اوس هم ځینې کسان موجود دي چې د هغوی د تحریک رسمي استازیتوب کوي. افغان ولسمشر حمید کرزی د شنبې پرز د قطر د امیر په رسمي بلنه دوه ته ورسید. د ارګمانی د رسنۍ دفتر د معلوماتو له مخې د ولسمشر کرزی د دې سفر د اجنډا یو برخه په دوحه کې طالبان ته د دفتر د پرانستل کېدو په اړه د قطر له چارواکو سره خبرې کول دي. د ولسمشر ځینې نور غړي بیا قطر ته د ولسمشر کرزی دغه سفر د سولې لپاره مهم بولي، خو دوی وایي چې د پاکستان له همکاري پرته په افغانستان کې سولې راتلل ستونزمنه ده. د دې جرګې یو بل غړي او د هرات په خوانی والی سید حسین انوري:
یو حرکت مقدماتي
دا یو لمړنۍ حرکت دی او بد نه دی. د سولې د بهیر په اړه چې هر ځای وي باید دغه ډول اقدامات تعقیب شي، خو که په رښتینې توګه پاکستان د سولې موضوع کې شریک نشي په افغانستان کې سولې دوام نشي کولای. ولې چې د افغانستان په درد غم او رنج کې پاکستان رول درلودلی او د طالبانو په غختلتیا کې هم، نو پاکستان د افغانستان د جنگ د ختمولو او سولې راوستلو لپاره پیاوړ او ټاکونکي رول لري.
د ولس جرګې شمیر غړي په داسې وخت کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول ټینګار کوي چې افغان حکومت په وروستیو ورځو کې ویلي د پاکستان له همکاري پرته به د سولې لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د ټاکنو د نیټې د رانږدې کېدو سره په کراچۍ کې د دوی د ګوند په عہدیدارانو او دفترونو بریدونه زیات شوي دي، او د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې تر اوسه د دوی د ګوند دیرش دفترونه تړل شوي او یو شمېر چارواکي د وسلوالو طالبانو د بریدونو ښکار شوي دي. په دغه اړه نور حال له کراچۍ نه ظفر کریمي راکوي.
پولیس چارواکی وایي د کراچۍ ښار په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو خوځښتونه ډېر شوي دي، چې له امله یې په دغه سیمو کې د امنیتي سرتیرو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو غړي په نښه کېدل شروع شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند سرچینې وایي د وسلوالو ډلو د زیاتو شوو خوځښتونو له وجې د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د دوی د ګوند خواوشا دېرش دفترونه تړل شوي او په لسګونو صوبایي مشران یې وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د سیند صوبې ترجمان عبدالمالک وایي وروستیو وجنو کې د دوی د ګوند لړپوړي چارواکي په نخښه شوې دي.
پای کې زموږ د ضلع صدر، د ضلع سینیئر نائب صدر، سنټرل کمیټه ممبر، پرو زموږ د ضلع سینیئر نائب صدر او دا شانې زموږ د هغې های پروفایل خلک چې دي کنه هغه به ټارګټ شوی دي.
یاد دی وی په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د یو شمېر وجل شوو مشرانو د وجنو پړې وسلوالو طالبانو منلې دي. د دې ترڅنګ تحریکی طالبان پاکستان د ټاکنیز کمپاین پر مهال د ځینو نورو ګوندونو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند په انتخاباتي جلسو جلوسونو د بریدونو کولو هم ویلې دي. څېړونکي وایي د ټول ټاکنو څخه د مخه ځینو ګوندونو ته د ټاکنیز کمپاین په برخه کې دا ډول ستونزې د ټاکنو د کروالي او شفافیت په وړاندې پوښتنې راول. د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر په دې اړه وایي:
دا داسې خبره ده چې یو جماعت راونی کې خو مشکلات پیدا کړي او نورو ته ته بالکل یو فری ماحول فراهم کړي، نو بیا مطلب مونږ څنګه ویلو شو چې دا د دې چې کوم نتایج راځي هغه به هغه سوي چې هغه هم عوام غوښتل.
د اجمل خټک کشر په خبره د وسلوالو ډلو لخوا عوامي نېشنل ګوند ته د ننګونو او چیلنجونو ترڅنګ بیا هم د تیر په پرتله په کراچۍ کې د ګټې زیات چانسونه شتون لري او هغه ځکه چې
پښتانه دا محسوس کوي چې ان پی د هغوی نمائنده ځواک دی که یو طرفه خدشات دي نو بل طرفه امکانات هم موجود دي. د هغې یو وجه دا هم ده چې پیپلز پارټي ډېره کمزوره شوې ده دلته کې. مسلم لیګ نن اوس هغه پوزیشن په کراچۍ کې پاتې نه دی شوی او دې طرح طرح مطلب تحریک انصاف دی. د هغه خو لاس کې یو داسې پښتنو حلقه نشته ده چې هغې نه به هغه سیټ وباسي. نو لا محاله بیا مطلب د پښتنو کم چې علاقې دي هغې کې د ان پی اثر ورسوخ دی. نو دا امکانات بار کې موجود دي چې ان پی به دا خپل سیټونو نه علاوه یو نیم سیټ نور هم زیات وباسي.
یاد دې وي د عوامي نېشنل ګوند سند څنګه چارواکو د انتخاباتي کمپاین د چلولو پر مهال د کراچۍ ښار په ګډون د سند صوبې په نورو برخو کې د لویو جلسو جلوسونو د نه کولو اعلان کړی دی. د یاد ګوند چارواکو ویلي دا اعلان یې وروستو له هغې کړی چې د دوی د ګوند یو شمېر مشران د وسلوالو طالبانو لخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې په نښه شوي او لا هم دا سلسله دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په ملت پالا سیاسي ګوندونو د وسلوالو طالبانو بریدونه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. پوښتنه دا ده چې آیا د دغه بریدونو په نتیجه کې به د دغه نورو ګوندونو د څه ګټه ورسي؟ هغه ګوندونه چې هغې ته دړکې نه دي ترلاسه شوي، آیا هغوی به له دې نه ګټه پورته کړي او دا به د انتخاباتو په نتایجو څه اغېز پرېږدي؟ په دغه موضوع د ملیحا امیرزاده راپور ته غوږ دو.
په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نشه ګوند پر ضد په راتلونکو انتخاباتو کې د دړکو له امله داسې فکر کیږي چې کېدی شي په هیواد کې مذهبي ګوندونو ته په سیاسي هلو ځلو کې ګټه ورسیږي. د عوامي نشه ګوند بشرا ګوهر وایي چې دغه دړکې د انتخاباتو نه مخکې د خپلې خوښې سره سم د نتیجو راوستلو یا د پری پول ریګینګ کوشش دی.
د طالبانو یا د دهشتګرتو د طرف نه چې کوم دا فیکس راغلي دي، د دې په کار دي چې الیکشن کمیشن نوټس وایي. ځکه چې دا دی پری پول ریګینګ په زمرې کې راځي، هغه کوشش دا دی چې د هغې د مرضۍ رزلټ راشي په الیکشنو کې او وایي کې هغه پارټیانې چې کوم د هغې مرسته کوي یا سپورټ کړی دی، هغې کوشش کړی دی چې هغې ته تنه فائده ورسیږي. بل دا دی چې ان پی خو خپل پوزیشن ډېر په کلکه باندې اغوستی دی، قربانیانې هم ورکړي دي. موږ ته 2008
په نهویشتم مارچ پېښور کې په یو چاودنه کې شپږ ولسی وګړي ووژل شو چې په صوبه کې د امنیتي حالاتو په اړه د الیکشن نه وړاندې اندېښنې پیدا شوې دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي فیصل کریم کندی وایي چې په ملک کې امن د ولس په لاس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ کې حکومت چې په 14 مارچ خپل وخت پوره کړ، وخت په وخت یې طالبانو ته ویلي چې وسله کېږدي او د خبرو اترو لاره خپله کړي. دغه شان عوامي نشه ګوند په 14 فروری او جمعیت علما اسلام په 23 فروری د امن لپاره آل پارټیز کانفرنسونه کړي، خو تر دا دمه څه واضح نتیجې نه دي برسېره شوي.
او سرزو د باجوړ د برنګ تحصیل ته چرته چې یو میرمنه بادام زری د قبایلی سیمو په تاریخ کې پوړمبي ځل د قامی سملې د پاره د الیکشن د کاندید په توګه مخته راغلی ده. بادام زری وایي مجبور وه چې د زنانو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دغه اړه د سیمې نه زموږ د همکار راپور.
د باجوړ ایجنسی تحصیل برنګ اوسیدونکي بادام زری چې د قبایلی سیمو په تاریخ کې په اول ځل د قامی اسمبلی د سیټ لپاره په روانو عامه ټاکنو کې د برخه اخیستو تابع کړي، وای هغه مجبوره شوه چې اوس د قبایلی سیمو د زنانو د حقونو لپاره په قامی سطح غږ پورته کړي. د قامی اسمبلی د حلقه ان سلور سلویخ نه پرون د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي او وای د خپل بریالیتوب لپاره خوشبینه هم ده.
زمانم بادام زری دی، زه د حلقه ان آزاد امیدوار په حیثیت الیکشن ته ولاړ یم. زه غواړم چې په ملک او د باجوړ خويندې او ورونه خدمت کړم. زما په سوچ کې د اوبو دا څو کارونه دي چې وکړم، د څکلو د اوبو مسله، د لکان او د جینکو د تعلیم مسله، او د صحت خاص کر د ښځو د بجلی مسله، او د سړکونو د جوړولو مسله.
د بادام زری په نظر د زنانو کومې ستونزې ډېرې مهمې دي چې هغه د هواري لپاره کار وکړي؟
دا اوبو خو ډېره غټه مسله ده. ما پخپل سر باندې منجی باندې اوبه راوړي دي. د اوبو خو ډېره زیاته مسله مساله ده. کنه دغه دپاره خو چې موږ ولاړ یو.
د بادام زری خاوند سلطان وای برنګ تحصیل داسې لرې پرته او پسمانده سیمه ده، کومه چې د قومي سبلی غړو د ترقیاتي کارونو په لړ کې بېخي هېره کړې وه.
یو هغه وخت چې زما پلار اسکول لکه د حکومت وړی و، علاقې ته هغې باندې چېره د ماشومان سبق ووایي، دغه خلک په مونږ باندې ډزې شروع کړې، زمونږ په کورونو باندې ګولۍ ورولې.
د سلطان نه مو وپوښتل دا ستاسې خواهش وو او که د بادام زری چې په راروانو عامو ټاکنو کې د قومي سبلی لپاره کاندیدا جوړه شوله؟
کله نه کله ما سره خبرې کولې چې اوس خلک دار مان کوي، زار مان کوم چې ما سبق نه دی ویلی، زه د ماشومان وینم دوی سبق نه دی ویلی. که نه هغه زما پلار د هغې ماما دی، نو وایي چې ما ته د ماما هغه وخت را یادېږي چې د ماما دا سوچ څومره اډوانس و. اوس زه غواړم چې یاره ماما که زویسته چې د ده دا سوچ د مخکې بوځ. تقریبا د شپږم او اوم اتم پورې اسکول ته تللی، خو سرټیفیکیټ تعلیم یې نشته.
د سلطان په وینا د هغه وریرې او خورزې ټولې غونډې شوې او نورې زنانه ملګري هم د ځان سره کړي دي چې د بادامزري لپاره انتخابي مهم وکړي. دی وای نه یوازې بادامزري او خپلوان ډېر خوشاله دي، بلکې د برنګ او نورو سیمو ولس د هغوی سره د مرستې کولو لپاره هغه ته یقین دهاني هم ورکړې ده.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
شمالی وزیرستان د سامان وړونکو گاڑی او د گاډو او ټرکونو مالکان وایي په سرګونو ټرکونه د سامان نډک د تیرو لسو ورځو نه ولاړ دي چې وزیرستان ته په داخلېدو بندیز دی او د دوی خپل ټرکونه هم واپس نشي بوتلی، چې په نتیجه کې دوی د مالی تاوانونو سره مخ دي. په دغه اړه زمونږ د سیمې نه زمونږ د همکار راپور.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ته تلون کې د سامانونو څخه ډک گاډی یا ټرکونه د تیرو لسو ورځونه په بنو میرانشاه سړک، بکاخیل او سیدگی باندې ودرول شوي دي. د کلنا چې په شمالی وزیرستان کې ایشا امنیتی پوستا باندې ځانمرګي برید شوی وو. د گاډو یا ټرکونو ډرایوران وایي که یو اړخ ته پر سړک شپې ورځې تېروي چې د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي، نو بل اړخ ته یې ټرکونه د تاوان سره مخ شوي ځکه چې د سامانونو څخه ډک ولاړ دي. عمر خان مشال ریډیو ته وویل
درونه گاڑی دی کلا پر روٹ تیرتا سی کلا کوڑ تک واپس بانی تر سی دا مرا پتا کلیپی چی دنگی خڑے بد سی بلکل سین دماغ چار پر ردی چی یا خطامی رغت سکی چیر لوڑ سی وپوریون دی آغاٹ لے پانینا نچا گاوین اگه خوکو دامینا جوڑ کردی دی الارے نا میز الارے انزا زر ری پی ورز دی آڈیم و تیزی باز چا در آور کلینڈر چای ما آڈے دی جیب نا خوریستی میش سر ری پی نشتا.
اختر علی وای لس فرزه ما تشوی او گاڑی هم دیر تاوان کوی چه لوڑ یعنی دا سامانونو سخا ڈک دا لسو برزو نا ولاد دی.
می شوکیم پا تکلیف سر غلی یاکیم مشکلاتی نمی سا ملاویزی پا چڑھائی و ترائی سشپی وریزر مند تیر سولی یاکیم درانا گاڑی دی یاکیم تیرینر پنچر کی دی یاکیم پا خوری کانا دا ایوا اللہ پاکتا پاتا دو خوباس خواهی تو سولی نکی دی.
شیرالم وای پخپلو ټرکونو پورې تنگ شوی دی او ډیر د مشکل سره مخ شوی دی.
میز درته په خپل کې ویلوري په روډ باندې پرته یې څه پاتنه نه لګیږي چې هغه درځه د کار په څټم خوشیږي دا کله راي په هاي ویلوري دی په روډ باندې.
کلامو چې په دې اړه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج 7 ډیو اعلی چارواکو سره تماس ونیو، نو پر دې اړه یې سم موقف وړاندې نه کړ او پولیټیکل انتظامی اعلی چارواکي هم پر دې اړه هیڅ نه وایي. البته د انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته هم دومره وویل چې نن به تر ماښام 5 بجو پورې په کرفیو کې نرمی وي، خو غړګاډي یا ټرکونو ته بیا هم د تلو راتلو اجازه نشته.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاو کم 4 بجې
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه 4 بجې.
مشال لرود غږ اوریدونکو، په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي او وخت شوې دی د مهمو خبرونو. مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په دوحه کې له قطري مشرانو سره خبرې وکړې او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په امکاناتو یې بحث وکړ. په کراچۍ کې د عوامي نیشنل ګوند د سند صوبې ویاند او د پولیسو چارواکو مشال ریډیو ته پرون ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو د زیاتو فعالیتونو او بریدونو له وجې دوی په یاد خار کې خپل 13 سیاسي دفترونه تړلي دي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د وینا تر مخه د قومي او صوبایي اسمبلیو عامو سوکو لپاره تر بیګانه وخت پورې د 9000 نه زیاتو امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه د قبایلی سیمو په تاریخ کې پړومبي ځل یوې خزینه غړې بادامدري د قبایلی سیمې باجوړ نه د قومي اسمبلی د سوکۍ لپاره د امیدوارۍ کاغذونه جمع کړي دي. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه په شمالي وزیرستان کې د 13 ورځو د ګرځبندیز لوجې د بکخیلو او سیدګای په پاټکونو د خوراکي سامانونو او دوایانو نه ډک یو شمیر ټرکونه سیمې ته د ننوتونه منکړل شوې دي. د روس نائب وزیر اعظم ایګور شاولو پرون د اتوار په ورځ ویلي دي چې هغه روسیان چې کېدای شي د قبرص د اقتصادي شخړې په نتیجه کې مالي تاوانونو سره مخ شي، نو دغه هیواد به د لړ کې هیڅ ډول خصوصي ګامونه پورته نه کړي. د ایسویانو پوپ فرانسیس د ایسټر په موقع په خپل لومړی وینا کې په نړۍ کې د امن غږ کړی دی. په داسې حال کې چې په کورین پیننسولا کې حالات کړکیچن دي، امریکا په جنوبي کوریا کې په پوځي مشکونو کې د برخې اخیستو لپاره تر ټولو جدیدی جنگي هلیکاپټرې F-22 لیږلي دي.
مهم خبرونه مور د اوریدونکو وزن خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سړي کړی دي. له اسلام آباد د احمد الله پر راپور کې ور
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې نه ایواز د سیمې د امن لپاره بلکې د نړۍ د امن لپاره هم افغانستان کې امن او پوره ثبات ضروری دی، او د لړکی د پاکستان کردار د هر چا زیات اهم دی، او پاکستان او افغانستان په خپل هم د یو بل لپاره د کردار اهمیت نه ایواز تسلیموي بلکې په دې حواله د پخوا راهسه شمن هم دی. خو کله کله د دوانو ترمنځ د تورونو لګولو له امله ځنې غلط فهمیان پیدا شي. اداري لیکي چې د کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې امن لپاره د سولې روان بهیر کامیابی پکار ده، او دغه کامیابی په شریکو هڅو یقیني کېدی شي، او د اطمینان وړ دا خبره ده چې په دې اړه پاکستان د افغانانو په مشرۍ نه ایوازې د سولې په بهیر کې د کردار ادا کولو دریز لري بلکې په عملی توګه د دې لپاره ګامونه هم اخلي. اداریه په اخیره کې لیکي که د افغانستان او پاکستان یو بل سره همکاري شریکه پاتې شي او امریکا هم د امن لپاره د خپل برخې کردار څخه لاس نه پسر نشي، نو ښه نتیجې به ولري. خو دې لپاره به لومړی د پاکستان افغانستان ترمنځ اعتماد په ځای ساتل وی. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وړاندې ورځو کې کراچۍ کې په یو سکول د ډزو او دستي بمونو په پیخه کې پرنسپل مړ او د ماشومان په ګډون 8 تنه جوبل شول. د دغه پیخي ولسمشر او نگران وزیر اعظم غندنه وکړه، خو د افسوس خبره دا ده چې تعلیم دښمنه خلک تعلیمي ادارې او د مشران په نخښه کوي چې ورسره راتلونکي نسل د جهالت تیارو ته غورځوي. اداري وایي چې د نوړاندې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په زرګونو تعلیمي ادارې اوران کړی شوې دي، او د کار کې د ملکی اورانکارو سره سره غیر ملکی ایجنټان هم شامل دي. بل طرف ته بعضی غیر ملکی ادارو هم د پاکستان تعلیمی ادارو د سرپرستۍ نه لاس راخکلي دي، کوم چې لا زیاته د فکر خبره ده. اداري اخیره کې وایي چې دراتونکو سباوند لپاره ضروری ده چې ټول عام خلک مذهبي او سیاسي ګوندونه د تعلیم دښمنه خلکو مخه ونیسي او په شریک سره یو داسې کړنلار وټاکي چې ورسره تعلیمی نظام، تعلیمی ادارې، زده کوونکي او خودونکي محفوظ شي او راتلونکي کې د ملک ترقی یقیني شي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د تعلیم صوبایي محکمې د 1,250 استادانو د ترقی او تبادلې اعلامیه جاری کړې ده، خو د امتحانونو په ورځو کې د استادانو تبادلې پوره امتحاني نظام متاثر کړو. اداري مخکې لیکي چې د اعلامیه مطابق د استادانو ترقی او تبادلې د پالیسۍ تر لاندې کړې شوې دي، خو د تبادلو څه وضاحت نه خو مخکې کړې شوې دي او نه وس کیږي چې دا تبادلې د کومې پالیسۍ حصہ ده. اداري وړاندې لیکي چې اوس د سمودې لپاره د تعلیم محکمه د سیاسي مداخله لطنا محفوظ ده، او د تعلیم نگران صوبایي وزیر مسرت قدیم د محکمې اصلاحات لپاره قدم اوچت کړی دی، نو د استادانو تبادله هغه د مسلو سره مخ کولې شي. نو باید چې صوبایي وزیر د هغه عناصرو خلاف ګامونه پورته کړي څوک چې تعلیمی ماحول خرابوي، او د استادانو د تربیه او امتحاني نظام په تبدیلی دی زور ورکړي. اداریا په اخیره کې لیکي چې د صوبایي وزیر د ګامون نه داسې ښکاري چې هغه تعلیمي نظام صفا کول غواړي، نو باید چې هغه خپل توجه د اړخ ته راوګرځوي چې کوم د تبادله حکم شوی دی هغه دې معطل کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایکسپریس ٹریبیون رسپانلی کی د پاکستان تحریک انصاف گند مشر عمران خان په ایمانداری او د خلکو د استازي په حیث د مذهب پاړه خبرې نه کوي. د مذهبي عقیدې یو ځل بیانول پوره وي، ځکه چې کده یو مهم هدف خبره نه وي نو بیا په یوې نقطې زور اچول د خلکو په ذهنونو کې شکونه پیدا کوي. جلسو غونډو کې تقریرونه د مهمو اهدافو پر رڼا کې لیکل شوي وي، نو د عمران خان لومړۍ خبرې د یو خطبې په شان وي چې اکثره په سیاسي جلسو کې ویل کیږي. رسپانه لیکي تحریک طالبان پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه ډېره زیاته دلچسپي ښودلې ده. دوی له اوس نه په انتخاباتي عمل خپل بنیادي اعتراضات لري کړي دي او د خپلې خوښې د ډلو په اړه یې هم اظهار کړی دی. تحریک طالبان پاکستان خلکو ته ویلي چې د پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او د ایم کیو ایم د جلسو نه خپل ځان لري وساتي، ځکه چې دوی په د بریدونو کولو منصوبې جوړې کړي. عمران خان د دې ګټې نه خبر دی او د دې بیلل نه غواړي. تحریک طالبان پاکستان که څه هم په جلسو کې نه وي، خو بیا هم عمران خان هغې ته خپله خبره رسول غواړي. رسپانه لیکي د تحریک طالبان پاکستان لخوا د سارولو رول او د خپلې خوښې د خلکو انتخاب نه وي دی، او تر دې چې دوی د دې تعریف هم کړي چې نوی پاکستان به په راتلونکي کې څنګه وي. رسپانه لیکي د پاکستان مسلم لیگ له اهل سنت و الجماعت ګوند سره د خپل اتحاد په اړه وضاحت نه دی کړی او کېدای شي چې مسلم لیگ نن ته د اهل سنت و الجماعت ګوند د نورو هوټونو ضرورت هم نه وي، خو د اهل سنت و الجماعت ګوند د مرستې ردول ورته بې ادبي ښکاري. رسپانه لیکي پیپلز پارټي خپل انتخاباتي اتحاد له سنی اتحاد کونسل سره کړی او د دې اتحاد په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی. ایکسپریس ٹریبیون لیکي که څه هم دا نه ده معلومه چې په دې به عمل وشي او کنه، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند له جماعت اسلامي سره یو ځای کېدل غواړي، خو ځینې کسان وایي چې دا هر څه د یو پخواني پاکستان په څیر دي. بلخوا وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خالی پروس قطر ته په دوره لاړو. رسپانه لیکي د ولسمشر کرزی دا دوره د امن د بهیر په لړ کې د رسمي مذاکراتو یوه تازه هڅه ده. رسپانه لیکي د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې روانې وي چې پکې طالبانو د امریکا نه دا غوښتنه کړې وه چې په ګوانتانامو جیل کې بندي د دوی ملګري دي خوشې کړل شي، نو په ځواب کې به طالبان د امریکا پوځي کسان پرېږدي. رسپانه لیکي خو د امریکا او د طالبانو ترمنځ دا خبرې د څه مودې لپاره ځنډېدلې وي، او په فرانس کې په دسمبر کې د طالبانو استازي د شمالي اتحاد له غړو سره لیدو وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د یرغل نه وړاندې د طالبانو پر ضد جنګېدل. رسپانه د افغانستان د یو څېړونکي شاه محمود میاخیل له خولې لیکي د امن د پروسې د نوي کولو د هڅې وجه دا ده چې ولسمشر کرزی دا یقین لري چې افغان حکومت د سولې د خبرو مشري ولري، او ولسمشر له طالبانو سره نیخ په نیغه د رابطې په حق کې دی. د ولسمشر قطر ته دوره د افغانستان لپاره په یو حساس وخت کې ترسره کیږي، ځکه چې د راتلونکي کال په پای کې به له افغانستانه د امریکا او نور بهر ملکي ځواکونه وسی، او ولسمشر کرزی به هم په 2014 کال کې خپل څوکۍ پرېږدي. د افغانستان له خپل ګاونډي هیواد پاکستان سره بې یقیني هم زیاته شوې، او رسپانه لیکي چې پاکستان طالبان د خپل مرکز په توګه کاروي. د ولسمشر کرزی قطر ته د سفر نه وړاندې ویاند ایم ایل فیزی د پاکستان لپاره ډېر سخت خبرې وکړې، او وی ویل چې پاکستان په موجوده وخت کې د امن په دې خبرو کې هیڅ دلچسپي نه ده ښودلې.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت، او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15300
او په 15300 صافي اوریدل شي.
له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو عسکرو د وترلو لړۍ پیل شوې، او له پلان سره به د 2014 کال په پای کې یوازې محدود شمیر بهرني عسکر په دغه هیواد کې پاتې وي. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان څخه د دوی د فوزي سیزونو په وړلو به د 15 او 6 میلیارد ډالرو پورې لګښت راشي. دا چې دا شیان به څنګه له افغانستان څخه انتقال شي، فرانس پریس خبری ایجنس په دغه اړه راپور خپور کړی دی. له جان آقا الکوزینه مهم ټکی اور.
امریکایي ځواکونو په افغانستان کې له 12 کلونو جګړو وروسته دا مهال له دې هیواد څخه د خپلو پوځي وسایطو د ایستلو عملیات پیل کړي، او د یکشنبې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې د دې عملیاتو لګښت به د 15 او 6 میلیارد ډالرو پورې وي. د امریکا پوځ د وسایطو او شیانو انتقال وطن ته د ستنولو په نامه نومولی، او وایي تیر کال له افغانستان څخه خپل 15 زره ارادي پوځي وسلې انتقال کړي، او شاوخوا 15 زره نورې لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. په افغانستان کې دا مهال د امریکا شاوخوا 1 لک کانټینرونه پاتې دي، او په دې کانټینرونو کې به زیات شمېر جنگي وسایط، فرنیچر یا د دفترونو او کورونو وسایل او کمپیوټرونه امریکا ته انتقال کړي. د امریکا د پوز بریج جنرال سټیفن شپیرو وای له افغانستان څخه د دوی د پوزي وسایتو او شایانو انتقال د اندازې او پیچلتیا لپاره په تاریخ کې د پوزي انتقال تر ټولو سخت عملیات دی. جنرال شپیرو وای په افغانستان کې زموږ وسایت تیر کال نیمای شوی دی. جنرال شپیرو دغه راز وویل په دې اړه هم پریکړه شوې چې د افغانستان ملي پوز او پولیسو ته باید کوم وسایط پرېښودل شي چې دوی ورباندې د طالبانو پر ضد جګړه پر مخ بوزي. د زیاته کړه د ساحې قمانداران کولی شي هغه شمیر وسایط او شیان په ګوته کړي چې افغان ځواکونه ورته اړتیا لري او د ساتلو توان هم ولري. د دې وسایطو او شیانو شمیر به په هر ځای کې توپیر ولري. د امریکا د پوز جنرال شپیرو وای د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې له افغانستان څخه د امریکا د پوزي وسایتو او شایانو د انتقال لپاره د 15 او 16 میلیارد ډالر لګښت ممکن لسره ورزول شي. فرانس پریس اژانس لیکي د افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو د پوزي وسایتو او شایانو زیاته برخه د ځمکې له لارې یعنی د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې انتقال شي. وسلوالو په تیر وخت کې د دې لارې په اوږدو کې د ناتو ځواکونو په کاروانونو حملې کړې وې او دغه راز د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د شخړې د راپورته کېدو له وجې هم بنده شوې وه.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا په چترال کې د 95 کالو هاغلی جیفری لانګلینز د استادې د سلويختو کالو د دندې نه ریټایر شو. برتانوي ورسپانې ټلګراف ته هاغلی لانګلینز ویلي دي اوس به هم په آرام نه کینی او د تعلیم د پرمختګ لپاره به هلې ځلې جاري ساتي. دغه راپور مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
برتانوي ورسپانې ټلګراف په خپل یو مقاله کې د خیبر پختونخوا په غرید سیما چترال کې د سکول د یو برتانوي استاد 95 کلن میجر جیفری لانګلینډز د ریټایرمنټ خبر راخستې. د دې مقالې لیکونکي راب سریلی لیکي چې دغه برتانوي استاد په پاکستان کې د هغه وخت نه ژوند کوي کله نه چې دغه هیواد د برتانوي راج نه آزادي ترلاسه کړه او د ډیرو کلونو د زغم نه هم تیر شوی، لکه د بیلګې په توګه وسلوالو قبایلیانو تختولی هم دی او د هندوکش په لمنه کې وړه موسمونو ځپلې هم. ورسپانه لیکي چې خاغلی جیفری د خپل جانشین لپاره په کلونو لټون وکړ خو هغه امیدوار چې ګمان کې د خو استادان او منتظم به ثابت شي سد خراب حالاتو له وجې او سد ویزو اخیستو د مسلو له امله دغه سیمو کې کار لپاره سلا نه شول. خو د تیر نه په ورځ هغه ورځ راغله چې د چترال د لانګ لینډ سکول او کالج یو زر زده کوونکی د خپل نوي پرنسپل میرمن کیری سکوفیلډ سره د ډلیز تصویر او خاغلی لانګ لینډ ته د ریټایرمنټ نه پس د خجوند پر ځوانۍ وړاندې کولو لپاره راغون شول. کیری د پودی چارو لیکواله ده. لیکوال راب لیکي چې خاغلی لانګ لینډز به اوس هم په آرام نه کینی او وایي چې د چترال نه یې د تا په ټلیفون ویلی دي چې لا اوس هم ډیر کارونه کول دي او شروع به یې د دغه سکول لپاره د مالی مرستو راغونډولو نه کوي. نوموړی اوس هغو مالی مرستو پسې دی د کومو چې حکومت ژمنې کړې وي او اوس چرته د سرکاري فایلونو په تورو سوړو کې ورکې شوي دي. خاغلی لانګ لینډز ورسپانې ته ویلي چې د ریټایرمنټ نه پس به هم په آرامه نه کینی او د سکول لپاره به مالی مرستې راغونډوي. را روانه میاشت کې به په لندن کې زړو شاګردانو سره د ماښام یوې ډوډۍ کې برخه اخلي او بیا به د بهرنیانو لپاره خطرناکې او د طالبانو او القاعده د وسلوالو نه ډکې سیمه شمالی وزیرستان کې د هغه سکولز د کوونکو سره ویني چرته به چې مخکې د استادای دنده کوله. هغه به بیا د ریټایرمنټ نفس په لاهور کې په خپل کور کې د ژوند ورسته ورځې شپې سبا کوي. میجر لانګ لینډز د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال هندوستان ته تللی وو او د 1947 وروسته پاکستان کې پاتې شو.
پام کوه
الله الله وای مکور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبري خبريم
خالا پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیګار ته مې واستوي
اناګي پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوه
تلېونی حاکم مفتی مشورې
شوونه شوې شي.
در مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
مشال لیډو دغه اوریدونکو د پاکستان خبریدونکو ورسپانه ډیلی ټایمز په خپل اداریه کې لیکلي دي په دې ورستیو کې یو وار بیا په هیواد کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. د ورځپاڼې په وینا د لړکی ریاست د یو شمېر ننګونو سره مخ دی، یعنې د بیلابیل استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ نشتوالی. پولیس د ترهګرو د مقابلې لپاره مکمل تربیت نه لري او وسایل نه لري، او عدالتونه وسلوالو ته د سزا ورکولو په لړ کې زړه نازړه دي. زموږ همکار منور شاه درته د دغه ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي د جمعې ورځ چې پکې خلک عبادتونه کوي، خو په دې ورستۍ جمعه هم پکې ترهګر برید داسې څرګندوي چې وسلوالو د خپل سخت دریځه فکر زد خلکو باندې د بریدونو لړۍ جاري ساتلې ده. دا راز د هیواد په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې په خاص توګه او د کراچۍ او بلوچستان په شمول د پنجاب ځینې برخو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي چې امنیتي ادارې یې په مخنیوي کې ناکام دي. ورځپاڼه لیکي د حکومتي او پوځي چارواکو لخوا د ترهګرۍ خلاف کومه واضحه تګلاره شتون نه لري چې له وجې یې هر ورځ د ترهګرۍ سنا څه پیښه رامنځته کیږي او ولس ځان محفوظه نه ګڼي، چې په نتیجه کې یې دا هیواد د سیاسي مشکلاتو سره مخ دی. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ناکامۍ یو شمېر وجوهات دي، لکه د بیلابیلو استخباراتي ادارو ترمنځ سمه همکاري نشته، پولیس د ترهګرو د مقابلې لپاره مکمل تربیت او وسایل نه لري، او عدالتونه وسلوالو ته د سزا ورکولو په لړ کې په زړه نازړه دي. دا راز د ترهګرو خلاف ریاستي ډانچه غیر فعال ښکاري. ورځپاڼه زیاتوي چې د تیرې جمعې په ورځ پیښور کې د اف سي ځواکونو په مشر عبدالمجید خان باندې برید کې 12 کسان وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. د برید کې د اف سي مشر بد شوی، خو په 2010 کال کې د دې ځواک مشر صفت غیور هم په دغه ډول یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. د دې نه علاوه هم په امنیتي ځواکونو وخت په وخت بریدونه کیږي. د ورځپاڼې په وینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي حکومت او د پیپلز پارټۍ مرکزی اتحادي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په موثره تګلاره جوړولو کې ناکام شوي دي، او موجوده نگران حکومتونه وايي په راروانو عام انتخاباتو کې د ترهګرۍ اندېښنه ورته لویه مسله ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم نگران حکومت په دې لنډه موده کې د ترهګرۍ خلاف جګړې لپاره وخت نه لري، خو پکار دي چې د جلسو جلوسونو لپاره او د انتخاباتو په ورځ ټینګ حفاظتي ګامونه پورته کړي. دا راز استخباراتي ادارو ته پکار دي چې د حکومتي او امنیتي ادارو سره د لړکې په مکمله توګه همکاري وکړي، ځکه چې کدا انتخابات د ترهګرۍ ښکار کیږي نو هیواد به لا نور د عدم استحکام سره مخ شي او بد اثرات به نه یوازې په دې هیواد بلکې په سیمه هم غورځيږي. سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډاله
د تیخوي ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سرویتا سد نه پروس دماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پورس دماس پخین په درې نیمه بجې او ریدل مهیره ده.
اوردن کو تاسو مشال ریډیو توګه او سترتا د سپرلی دره تک په خوشاله باندې د پیښور پرسلب کې د غونډې حال درکو چې پکې د خبر اعلانو بچو برخه واخیسته. د دغه خوندور غونډې په اړه باندې د شبیر احمد جان راپور.
پیښور پرسلب کې د سپرلی دغه میله کې د یوشمیر ماشومانو ترمنځ د لوبو مقابله شوې چې پکې زیاتره ماشومانو د بادیو یا پتنګانو الوزولو سیالي وکړلې. په دې موقع ماشومانو لپاره د خوراک څخاک او د موسیقي انتظام هم شوی. دغه سپرلی میله کې خپل بچو سره راغلی خبریال عبدالغفار بیگ مشال لیډو ته په دې لړکې وایي
تافیانو جون چې ګم دې هغه هر وخت په طلب ځان ګرځي او مونږ خپل کور له بل کور والا له ماشومانو له ټیم نشو ورکولې. دا صبح چې کم دا دې ټیم کې مونږ چې کم دې حالات جنگ کیو. روزانه پکې بمونو چودنې کیږي، روزانه پکې بچلې کیږي. مونږ چې دا کور روزو الله تم ځان سپارلې وي سپیچ راجو الله نه شکر وا چې خیر په خدي درالو.
دا نهم کلاس عدل په دې مقام مشال لیډو تو ول چې د دې سیمې ماشومان لپاره دا رنگ تفریحي پروګرامونه باید چې بیا بیا وکړي شي.
دلته دې هغه خپل مرګري سره غلي دلته بسن لا ودلته ډیره مزه ده او ډیر خوند کوي. مونږ
یار ته ګوډه غانې او مانجی مفت ملاوی ګل ګیاری بس یو وکی دا کای چې ګوډه نه ورکې نو مونږ وای چې دا هر دکی د ته پروگرام کې چې ماشوم دین پکې لخې کرکټ دا پلی لګ د ماشوم ورديش په مرته کیږي دا خونی چې په ټیم پر کتاب باندې پروت
یو بل خبريال حمید الله وای چې د پیښور سړډوی ماحول کې داسې پروګرامونه د وخت ضرورت جوړ شوی دی
ډیر زبرست پروګرام دی یو خدای سګوره چې ماشومان ته خوندونه ډیر علي او چې څومره خبريالان دي هغه خپل ماشومان راوست دي ډیر سړډوی حالات ته خاص کر چې بیا په خبر کې دي هر وخت د ماکی دي لانجی دي صحافیان خپل کورونو والا خپل ماشومان له وخت نشي ورکولي نن د چټي ورځ د ماشومان راوست دي ډیر خوندونه اخلي تاسو ګوره چې که ماشومان خوشاله دي باډي وو ته د رنگونو ته د غبارو ته نو دا غیر زیات د والدین خوشاله دي ځکه چې غویم نن ډیر مو د پسې او داس ورځ مونږ ته چې غویم له خوشاله کې او د ماشومان سره ورسته دي
یادونه ول دا چې د سپرلی دغه میله کې د پیښور زیاتره خبريالانو سره د خپل بچو ګډون وکړلو او دوی دغه سي تفریحي پروګرامونو بیا بیا کولو غوښتنه هم وکړه شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
او اوس یو کلتوري راپور د غوږ د والی په اړه چې ځینې خلک ورته والی هم وایي نه یوازې دا چې د ناویانو په جوړه کې لازمي توکي دی بلکې نجونې له ماشومتوبه تر زړښته پورې خوښوي پخوا به د سپینو زرو څخه والی جوړېدی خو اوس خلک ناویانو ته د سیالۍ په دود د سرو زرو څخه جوړې والی ورکوي په دغه موضوع باندې زموږ همکار باز محمد عابد یو راپور جوړ کړی دی چې په یوه سندره پیلېږي
وګوالی د پښتنو میرمنو داسې سنگار تو کې دي چې هر میرمن او هر پیغله سو جوړه ډول ډول وګوالی لزان سره ساتي وګوالی زنی خزي په ځانګړو مناسبتونو کې کاروي او زنی د تل لپاره په خپل غوګونو کې ساتي د غوګوالی لپاره ماشومان جنو تمندې د دوړو غوګونو لاندینی برخه چې د غوګونو پوسقې هم ورتوي سوري کوي چې له همغه وخت ورته په غوګونو کې غوګوالی اچول کیږي یو سپینسری مور چې کلونه په خوایي ماشومان جنو د غوګونو سوري کول د غوګونو د سوري کولو په تور طریقو را توایي
په خو ماشومان جنکو ته د دوه درې کالو بچ شو تر باندې په کوچو غوړ کوستنه کې به ما چول هغه باندې غوګ سوري کړل دوه ورځې درې ورځې په کې پروس بیا به مال وګرځاول تقریبا یو جمعه پور به پروت به به مغه تی وس د سپین زر غوګواله به مو چول په کې اګه دا غوګواله نه وین د سپیلانو ډکی و په کې کې خودل به باغه عمرې شو چی ته به غوګواله پیدا شو چا به وا چول سره چا نه چول غریبي وډیره
ادي ولی په کې د سپیلانو ډکی کې دل سه په خاطر باندې
غوګونه په خاول سوریلو یول چې باندې نشي هغه د سپیلانو ډکی په کې کې خودل
یو انجلی وای چې په ماشومتوب کې به ارمان لرلو چې ډول ډول غوګواله دی ولري
نو مې مرزي دل زیاتره خويند د هغه غوګوالو څخه استفاده کوي چې د هغوی د کالو هم رنگ وسی او هغه په هغه وخت کې رواج لري او چې کله ماشوم هم نومور مراد غوګونه سوري کړل او ډیری وادي غوګوالی راته هستي خو کله چې ما د بل چا په غوګونو کې خې غوګوالی لیدل تر هغه به مجړل چې تر سوی ما ته هغه خستي وینو بیا به زکرار ده نو سم سورنګ خو خې ما غسه
او یو بلنجلی وای چې له هر رنگ جامو سره هم رنگ غوګوالی هم استعمالوي
غوګوالی د هر جلی خوخهږي خصوصا د پارٹی یا ودونو کې چې سره کالیا غوندینو په هغه رنگ غوګالی هم د خپل غوګونو کې اچي سوق د سرو زرو خوخي سوق د نور چ بازار کې دا مثلا د فیشنی غوګالی چې دی خو خوخوي او زه ما خپل چې د خوخيږي چې هر رنگ کلی سره هغه رنگ غوګالی واغوندم او زه خپل فلن چې د کور کې دو جوړه طلا او یا د سرو زرو غوګالی لرم او هم چې هر رنگ کلی کو هغه رنگ غوګالی هم بیا ورسره موږ غوګو
د چې غوګالی د جنو د خایز د زیاتولو یو مهم تو کې دې جنې حق لري چې مان دې ورته په ماشومتوب کې وګونه سوري کړی خو ځنو هلکانو ته هم په ماشومتوب کې وګ سوري کیږي او د سوخ لپاره ورته د سپینو او یا هم د سرو زرو کړی چې مندرې هم ورته وای په وګ کې اچول کیږي دا چې ماشوم لکته د سپه خاطر مندرې په وګ کې اچول کیږي یو زلبې سپینسري ادي ته وګ کیږي
پخوا به دغه سادګي و خلکو به ویل شګون واړه وای چې دا غوګول سوریا کې چې خدای پاتې کیواله او یا به داسې خلکو به کول ته په نیر له به ویل غون سر به فکر کو دغه ته به ښکارې پرې خودلو ټوټکه خلکو کول نو زما خپل واسي او شوې او دوه درې ماشومان مې د دوی غریب مړ شول دا رستانه والا خدای ور غوګم والا سوریا کړلو غلا پاتې کړلو خو غوالې وسپور پرته چې فګو کاله شو به لری کړل.
یو لور ته د پیښور او جلال آباد په بازارونو کې د بنجارو په دکانونو کې ډول ډول غوالې تر لاسه کېدې شي، بل لور ته د ودونو په مناسبتونو کې خلک د ناویانو لپاره د سرو زرو والی هم جوړوي. د پیښور په اندرشیر کې د نیو ظاهر شاه جیولر مالک وایي چې د داسې غوږوالیو پرمایش هم ورته کیږي چې لکونه روپۍ ارزښت لري.
دا ځینې خلک داسې راشي چې هغې بې وسه یې نه وسه نه کیږي، نو هغې اول والی والی
او یو ګوته
داسې هم شته چې یو جوړه والی د دوه لکه درې لکه روپو هم پنځه لکه روپو پورې هم جوړوي.
غوږوالۍ چې ځینې خلک ورته والی هم وایي، نه یوازې دا چې د ناویانو په جوړه کې لازمي توکی دی، بلکې نجونې یې له ماشومتوبه تر زړښته پورې خوښوي. پخوا به د سپینو زرو څخه والۍ جوړېدې، خو اوس خلک ناویانو ته د سیالۍ په دود د سرو زرو څخه غوږوالۍ جوړوي، او ځوان نجونې خو دومره د غوږوالیو سره مینه لري چې له هر رنګ جامو سره همرنګې غوږوالۍ هم پیدا کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ د سحر د خپرونو وخت پای ته رسی را روانو. خپرونو سره به زمونږ نور زمونږ ملګری راځي، او د خپرونې به تر مازدیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خپرونو نه خپل کوربه شاهین بدری له اجازت ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسې.
زړه دې ولې راغلی په یو ملک کې وخود سره بادشاهان، ولې غم لکه آسمان په جهان خور دے، خدایا ولې خوشحالی دې کړ نایابا، ولې مال دې د ولې طاقت راکو، خدایا ولې، خدایا ولې، خدایا ولې،
خدایا کل را اے خدایا پوہارا، زڑ کے مضبوط را او سن لو یارا، اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا، زڑ کے مضبوط را او سن لو یارا، او سن لو یارا، ہمت نرا کوے غیرت رو را تھا غیرت نرا کوے، سکندر بخترا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال، اسلام جبریتا ماتا بریتا سار کر نشاما، زبے گٹما زبے گٹما، اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را او سن لو یارا، او سن لو یارا، مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را، دس پوک میں را کالو بکالو دبو دے ٹال را کا چھوٹو آلو، جہان دی پریگ دا ماتا پریگ دا زادر نشاما، جنت پہ کھاما جنت پہ کرما،
Oh, yeah.